د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال مل عبد الغني برادر د سایبرجان لا صدر اعظم علي اسدوف سره د یکو سازمان د سرمشريزي په څنډه کې کتلې دي. د طالبانو د حکومت مرستيال ویند حمد الله فطرت پرون چهارشنبه دیوی خبر پانی په خبرول سره ویلي په کتنه کې مل برادر لا سایبرجاني لوري غوښتي چې د کرنې د میکانیزم کولو د اوبو مدیریت د اسان خدمت د پروګرامونو د تطبیق ماين پاکي او د مسلکي زده کړو په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د خبر پانی پټوکو خغلی صدوف د قانونو د استخراج د اوبو مدیریت او نوې کیدونکو انرژي د برخو سربیره په افغانستان کې د پنګونې او افغانانو سره د همکارۍ شمنې کړې دي. وړاندې په خبر پانی کې د افغانستان، ازبکستان او آذربایجان ترمنځ د درې اړخیزو کاري ډلو د جوړېدو خبره هم شوې چې د خبر پانی پټوکو نمرنې غونډه به په کابل او دویمه غونډه به په ازبکستان کې وشي. دغه غونډه د دقیقو نیټو په اړه څه ویل شوې نه دي. د کو اقتصادي سازمان ولسم سرمشریزا د آذربایجان په پلازمینه باکو کې نن او سبا تر سره کیږي. دغه سرمشریزی ته د سازمان د غړو هیوادونو د ولسمشرانو سربیره لوړ پوری چارواکي ورغلي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د ایران اټومي پروګرام دوه کاله شاته شوی دی. شان پارنل پرون چهارشنبه په یو خبري کانفرنس کې خبریالانو ته وویل زموږ معلومات ښیي چې د امریکا د بریدونو له کبله د ایران اټومي پروګرام دوه کاله شاته پاتې شوی دی. له دې وړاندې امریکایي چارواکو اعلان کړی و چې د ایران پر دریو اټومي تاسیساتو په بریدونو کې د ایران اټومي پروګرام کاملا له منځه وړی دی. بل پلو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی وایي ایران کولای شي چې په څو راتلونکو میاشتو کې بیرته د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړي. د ګروسي د غوڅرګندونو د امریکا د بریدونو له کبله د ایران د اټومي تاسیساتو د لمن جوړولو په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. امریکا تیره میاشت په ایران کې درې اټومي تاسیسات په اصفهان، فردو او نتنس کې پنهخه کړل. د جرمنی د ساکس یالات په یوه پوزي سیمه کې د اورلګیدو له کبله څه باندې شپږ زره هکټار ځمکه سوځېدلې ده. د راپورونو له مخې دغه اور برانډپور کې حالت تر رسیدلی دی. د اوروژنې ادارې 200 مامورین هڅه کوي دغه اور لګیدنه مهار کړي. د اور له کبله په سیمه کې د معلولینو د ساتنې یو مرکز خالي شوی او د ګازو یو ساتنځی د اور د پراخېدو له جدي ګواښ سره مخ دی. بل پلو په برانډپور کې د اوروژنې ادارې دوه کارکوونکي شدید انټپیان شوي دي. دغه اور له سې شنبې راهیسې پیل شوی دی. د انډونیزیا په بالی ښار کې د یوې مسافرونکو کښتۍ د ډوبېدو له کبله یو شپه تک سم نه درکړې. دغه کښتۍ لا جاوا بالی ته پلار و. په کښتۍ کې 15 شپه تک سم سپاره و چې څلور تنه ژغورل شوې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کښتۍ ولې ډوبه شوې ده. او د امریکا مشهور عرب سندرغاړی شاندیدی کامبیز د جنسي قاچاق له توره چې خی له کبله په عمري بند محکوم شوی وي دفاع کړې ده او برات ترلاسه کړی دی. خو هغه د فحشا اړونده په نورو جرایمو کې تورن پیژندل شوی او په زندان کې د خپلې سزا شپې ورځې تیروي. د هغې مدافع وکیل د حکم لویه بریا وګڼله، خو د دې امکان شته چې هغه په لس کاله بند د فحشا د خپرېدو په موخه محکوم شي. په محکمه کې د هغه یو شمېر پخوانیو ونجونو ملګرو شهادت ورکړی او د هغه د بد روي ترخې کیسې محکمه کې کړې دي. دغې قضیې د کمبیز موسیقي اعتبار او سوداګرۍ ته په شدت زیان رسولی دی. خبرونه مو واوریدل، وړاندې سره د مطالبه اوریدلای شئ. په ایران کې میشت پخوانی پوسیان وایي افغانستان ته ستنېدل د مرګ خولې ته د ستنېدو په معنا دي. وړاندې بره سره په راپور کې واورئ چې اوس مهال دغه پوځیان چېرته او په څه ډول ژوند کوي او که چېرته افغانستان ته ستنه شي د څه ډول ستونزو سره مخ کېږي. د دوی اندېښنې در سره شریکوو. کابل میشتي وایي چې په کابل کې نوي ودانۍ جوړېږي خو نړیوال معیارونه په پام کې نه نیول کېږي.
ټول د پارسل پارکینګ لري، نه د یو ساحې سبس لري، نه د ماشومان د پارک لري، نه وزې لري، نه یو پارک لري.
وړاندې به په دې اړه چې د کابل ښاروالۍ عکس العمل د دغه څو پولیسو ودانیو جوړولو ته څه دی رسره واورئ. همدارنګه دا به هم رسره واورئ چې د امریکا او نورو نړیوالو بانکونو لخوا په افغانستان کې پر بانکي سیستم بندیز سوداګر دې تر کړي چې له حوالی کار واخلي.
که څوک په کاغذو کې ولیکي کانټینر قیمت یې یو لک ډالر، او دې په کاغذو کې ودی کې 50 سره هغه 50 سره کلرین رسمي راځي نو چې د دې هغه د مجبور دي چې په حواله راوړي.
چې په دې برخه کې د سوداګرۍ د سوداګرو ستونزې څومره جدي دي بر سره په راپور کې ووري خبرونه په پای کې به تاسو په خبرونه هم درته ولرو نو مطالبه مشتملتیا مواره.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي ز فريده سيالي مو په تخنیکی چارو کې را سره تایر روشان دی. یو شمیر افغان په خاني پوزیانو د خزو د حقونو فعالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ایران ته پناه وړي د فشارونو له زیاتوالي او د جبري استلو د احتمال په اړه اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې په افغانستان کې د خپل پوزي او مدني فعالیتونو مدني مبارزو او په اعتراضونو کې د ګډون له امله د طالبانو له خوا له جدي ګواښ سره مخامخ دي. سیاسي او د خزو د حقونو یو شمیر د فعالو بنسټونو هم د ایران د افغان کډوالو د شړلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نور تفصيل د سنکا کړه په دې راپور کې.
ایران د افغان کډوالو د جبري استلو د بهیر په چټکې دو سره یو شمیر په خواني افغان پوزیان او د خزو د حقونو فعالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ایران ته کډه شوي د فشارونو له زیاتوالي او د جبري استلو د احتمال په اړه اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د خپلو پوزي او مدني فعالیتونو مدني مبارزو او په اعتراضونو کې د ګډون له امله د طالبانو له ګواښ سره مخ دي او که بیرته په جبري ډول افغانستان ته ستنه کړل شي ژوند به له جدي خطر سره مخ شي. یو شمیر پخواني پوزیان وایي چې د جبري استلو له ویرې ان خپل کورونو نه وځي. یو شپږ 500 کلن پخواني افغان پوزی چې د موضوع د اساسیت له امله یو غوښتل نومې پر راپور کې یاد شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته له خپلې میرمنې او څلور اولادونو سره تهران ته تللی دی.
په ایران کې د پخوانیو پوځیانو د جبري استلو بهیر واقعا اندېښمنوونکی دی. زموږ لسترګو یې خوب تختولی دی ځکه هلته په افغانستان کې طالبان په پوله زموږ په تمه دي. دلته هم نه کار شته نه روزګار. په کور کې مو ځانونه پټ کړي چې خدای مکړه د جبري استلو طرحې سره مخ نه شو.
یو بل نه څلوي کلن افغان په خوانی پوزای چې دا محل په مشهد ښار کې اوسېږي وایي چې شاوخوا څلور کاله مخکې له خپلې وګسیزې کورنۍ سره اړ شو چې افغانستان پریږدي او اوس په سختو شرایطو کې ژوند کوي. دا هم چې نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
فرق نه کوي که پوځي که ملکي ټول استل کیږي. اوس موږ پوځیان تر ټولو خراب شرایط تیروي. هیڅ کله دومره نه اوس پک شوي. دا څو ورځې کیږي چې د استلو بهیر ډېر جدي شوی. ښځې او ماشومان په ډوډۍ او ضرورتونو پسې وځي. زه داسې څوک یم چې هیڅ ډول سند نه لرم پرته له هماغه پوځي اسنادو چې د پیژندنې کارت مې دی.
دا په داسې حال کې ده چې په جنیوا کې د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولیو د همغږي شورا له ایران څخه غوښتي چې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو د ایستلو په اړه چې له جدي ګواښ سزا ورکونې او غچ اخیستنې سره مخ دي خپله پالیسي بیا وارزوي. یا د شورا تازه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د افغان کډوالو د بیرته ستنولو د بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې او هیله یې ښودلې چې ایران په خپلو پریکړو کې د انساني کرامت اصل د ګاونډیتوب اصول او نړیوالې ژمنې په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې د افغان ښځو د حقونو فعالان هم خبرداری ورکوي چې که بیرته واستول شي له ځپنې نیونې او له مدني او ټولنیزو فعالیتونو له مطلق محرومیت سره به مخ شي. په پلازمینې تهران کې میشتې گیتی مرادی ازادي راډیو ته وویل
موږ د افغانستان ښځې او د افغانستان د حقونو فعالانې د طالبانو او د سر د خطر له امله ایران ته راوتښتیدو. اوس مو د جبري استلو او بیرته افغانستان ته د ستنولو له امله وضعیت خورا اندېښمنوونکی دی. نړیواله ټولنه او د ښځو د حقونو ملاتړي زموږ په اړه چې په ایران کې پاتې یو او له جبري استلو سره مخ یو هیڅ اقدام نه کوي.
د افغانستان د فعالو ښځو د همغږي ټولنې هم ویلي چې د افغانانو په ځانګړي ډول پخوانیو کارکوونکو خبریالانو د ښځو د حقونو د مدافعینو ایستل چې له خطر سره مخ دي ډېر اندېښمنوونکي او د نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. یا د ټولنې په یو تازه اعلامیه کې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپره کړې له ایرانه د افغان پناه غوښتونکو د جبري استلو د سمدستي درولو غوښتنه کړې او د جبري اخراج ته نه او موږ ګاونډیان یو دښمنان نه یو هشتګونه په ټولنیزو رسنیو خبره کړې دي. لیران د بیا اسناد افغان کډوالو د بهیر په چټکی دو سره د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM د بهیر په مخینه بللای او ویلي دي چې اواز د جون په میاشت کې تر 2,500 زیات افغانان لیران افغانستان ته ستنه شوې دي. د طالبانو حکومت دا کوي چې په افغانستان کې ټول وګړي په بشپړ امنیت کې ژوند کوي او هیڅوک د خپل تیر فعالیت له امله نه تعقیبېږي. خو د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یا یونما او د بشري حقونو د یو شمېر سازمانونو او نړیوالو ادارو راپورونه ښیي چې د پخوانی حکومت ډېر شمېر کارکوونکي، پخوانی پوځیان، د ښځو د حقونو فعالان او اعتراض کوونکي په خپل سري ډول نیول شوي، شکنجه شوي او آن وژل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د انګلستان حکومت د برېټانوي سرتیرو د پخوانیو افغان همکارانو د بیا میشتیدنې پروګرام تړلی دی. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې له مخې دغه پروګرام پرون سه شنبه تیرې ورځ سه شنبه د جولای 19 نیټه د نورو غوښتنلیکونو لپاره تړل شوی دی. یو شمېر افغانان چې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی دغه پریکړې ته اندېښمن دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د برتانیا حکومت لمخکنی خبرتیا پراته د هیوا د سرتیرو د پوخانی افغان همکارانو لپاره د بیا میشتیدنی او مرستې پروګرام چې ARP نومیدا تړلې ده. د ډیلی میل د راپور پر بنسټ چنن د جولای په 2 مخپور شوې د افغانانو د لیک د ځانګړي پروګرام چې د افغانانو د لیک د مرستې تګلارې ARAP نومیږي د بندولو پریکړې د دې هیوا د کورنیو چارو وزارت لوري د کډوالۍ د مقرراتو په اړه په توضیحي یادښت کې شوې. د دې پریکړې لمخې دا برنامه د جولای د لومړۍ نیټې سه شنبه ورځ د برتانیا په وخت مسپخین لدریو بجو وروسته د نوي غوښتنلیکونو په وړاندې وټړل شو. په راپور کې راغلي د برتانیا د کډوالۍ د نوي مقرراتو لمخې واځي هغه افغانان به د مرستې لپاره وړ وګڼل شي چې د 2021 کال د اپریل لومړۍ نیټې څخه تر 2015 کال د جولای تر لومړۍ نیټې پورې غوښتنلیکونه سپارلي. ډیلی میل ویلي تیر شپه د برتانیې د وسلوالو ځواکونو مشر لوک پولارد دویل دوی ویاړي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته یې له هغه کسانو سره خپل ژمنه پوره کړه چې خپل ژوند په خطر کې اچول. نوموړي ویلي دوی په نړۍ کې د افغانانو لپاره د بیا میشتیدنې یو سخاوتمندانه پروګرام پیل کړی او تر دې دمه یې له 3,000 ډېر افغانان په بریالیتوب دغه هیواد ته انتقال کړي. خاغلی پولارد ویلي په داسې حال کې چې د برتانیا حکومت به د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام ملاتړ ته دوام ورکړي خو دوی د دې برنامې له پیله ویلي وو چې دا پروګرام به ټول عمر دوام نشي کولای. خو یو شمېر افغانان چې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی اوس مهال په افغانستان کې برتانیې ته د انتقال په تمه دي وایي دغه پریکړې سخت اندېښمن کړي. یو افغان چې کلونه له برتانوي ځواکونو سره کار کړی د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وای مو کلونه له برتانی حکومت او د دوی له ځواکونو سره همکاري وکړه. له دوی سره مې د ژباړن په توګه کار وکړ. اوس وای چې د افغان همکارانو د انتقال پروسې وټړله. دا یو ظالمانه پریکړه ده. دلته زموږ ژوند په خطر کې دی او دغه پریکړه موږ ډیر اندېښمن کړی وو. موږ غوښتنه کوو چې په دې پریکړه له سره غور وشي ځکه زرګونه افغان همکاران پاتې دي چې باید برتانی ته انتقال شي. په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو یو بل افغان همکار چې د هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وای دا د افغان همکارانو په حق کې لوی جفا ده. افغان همکارانو کلونه کلونه له دوی سره اوږه په اوږه د ترورزم په وړاندې په جګړه کې برخه واخیسته. د برتانیې له حکومت غواړو چې دغه عاجلې پریکړې په اړه بیا څېړنه وکړي. یو شمیر نور افغانان چې په خای په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړي او د بیا میشتیدنې غوښتنلیکونه رد شوي هم د دې هیواد له دینوي پریکړې اندېښمن دي. د ډیلی میل پر راپور کې راغلي چې د کډوالو بیلابیلو ملاتړو بنسټونو هم دا پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا اقدام د زرګونو هغه افغانانو د خوندیتوب لار بندوي چې اوسمهال یې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دي. تر دې وړاندې د برتانیې د کورنیو چارو وزارت ځانمنونکو افغانانو لپاره د بیا میشتیدنې پروګرام ECRS چې په 2022 کال کې په دې هیواد کې د 10,000 افغانانو د بیا میشتیدنې لپاره پیل شوې او هم تړل شوې او هیڅ نوې غوښتنلیک نه مني. دا په داسې حال کې د چنګ دې شپږ میاشتې وړاندې د برتانیې د دفاع وزیر جان هیلی ویلي و چې دغه هیواد د افغان کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام پای ته رسوي خو هغه مهال دقیقه نیټه نه وښودلې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه هغه افغانان چې بهرنیو ځواکونو سره همکاري کړې په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې د خپلو کیسونو د پروسس لپاره میشت شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو.